آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1340 نوې مریض کال د دلویش پګښتمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري د 15 نیټې سره برابرېږي د مهمو خبرونو غټ ټکی واوري
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی اوباما د روسیې په ولسمشر ولادمیر پوتین غږ کړی چې د روسیې د مسلې چې د سوریې د مسلې د حل لپاره دی پیاوړی رول ولوبوي او اسرائیل پوز وایي چې 15 فلسطینیانی په بیلوبیلو پیښو کې وژلي دي
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه شروع کوو له خبرونو وروسته به په دې خبرونه کې واوري چې د ننګرهار ولایت د چین پولیس والي کې د داعش د وسلوالو په ضد عملیات روان دي د لوګر امنیتي چارواکو له مرکزي حکومت او نړیوالو قواو نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره په پسرلي کې د جنگ په خاطر دې ورته مناسبې وسلې ورکړي د امریکې د سترې محکمې د قاضي قضات انټونی سکالیا د ناڅاپي مړینې وروسته د هغه د جانشین د نومولو په سر د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ سیاسي ناندرۍ پیل شوې دي او په افغانستان کې د یونما دفتر وایي کولی شي چې د حکومت او طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې منځګړیتوب وکړي لومړی به د نظرانی یوسفزی نردسات خبرونه واورئ
السلام علیکم ملګرو ملتونو د یک شنبه په ورځ ویل چې د افغانستان په جګړو کې د ملکی کسانو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی تفصیل د خلیل خان پر رپورټ کې
یونما وای په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچه لوړه وه یونما د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو رئیس دانیل بل داسې وویل
Of the 11,002 civilian casualties, 1 in 10 was a woman and 1 in 4 was a child.
په یو لزر او دوو ملکی تلفاتو کې په لسو کې یو خزا او په سلورو کې یو ماشوم دی د خزو تلفات په سلو کې 13% او د ماشومانو تلفاتو په سلو کې 14% زیاتوالی راغلی دی
پرون یونما په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه خپل راپورټ خپور کړ په راپورټ کې راغلی دی چې د 2015 کال په جریان کې شاوخوا 3200 کسه وژل شوي دي او څه کم 6500 ملکیان ټپیان شوي دي دا شمیر شي چې 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې د ملکی کسانو تلفات 4% زیات وو په کابل کې د یونما مشر نیکولس حسن ویلی دی چې هله کوي چې د سولې د خبرو د پیلېدو سره به د ملکی تلفاتو کچه راټیټ شي هغه دا خبره هم وکړه چې ملګری ملتونه آماده دي چې د جګړې د ختمولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي
خبرونه ته ادامه ورکوم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې په ولسمشر ولادمیر پوتین غږ کړی دی چې د سوریې د مسلې د حل لپاره د پیاوړی رول ولوبوي او په سوریه کې دی د بشار اسد میان روا مخالفینو خلاف هوایي بمباری بندي کړي سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې اوباما د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره په ټلیفون کې د سوریې د مسلې د حل په هکله خبرې کړي دا خبرې د تیرې اونۍ د سوریې د شخړې د حل لپاره د ولسو ملاتړو هیوادونو په موافقې متمرکزې وې سپینې ماڼۍ ویلي دي چې اوباما په خاصه توګه په دې ټینګار کړی د چې په سوریه کې هغه سیمې چې محاصره شوې دي او خلکو ته پکې د ژوند د اساسي ضرورت شیان نه ورسي په دغه سیمو کې د مرستندوی ادارو ته په بیړنۍ توګه اجازه ورکړي چې د خلکو سره مرسته وشي په سوریه کې جګړه هغه وخت نور هم پیچلې شو چې د ترکیه پوز د سوریه په شمال کې د وسوالو کوردانو په مورچلو باندې د توپونو ډزي وکړي وسوال کوردان چې د کوردانو د ساتنې د واحدونو په نامه یادېږي په سوریه کې د امریکا متحدین دي د ترکیه صدر اعظم تیر شپه دا تایید کړه چې ځواکونه په وسوالو کوردانو باندې بریدونه کړي دي صدر اعظم احمد داوود اغلو د کوردانو نه وغوښتل چې د اعزاز د خارګوټي او دغه خارګوټي ته نږدې هوایي اډې نه ووزي کوردانو دغه خارګوټي او هوایي اډه د سوریه د حکومت د مخالفو وسوالو نه تیرونی نیولې هغه کوردان چې اعزاز او د خارګوټ ته نږدې هوایي اډې نیولې ده د داعش خلاف جنګیږي، خو په تیرو څو ورځو کې د سوریې په شمال کې دغه وسوالو فعالیتونو سوریې کړکېچ لا پسې پیچلی کړی دی. د اسرائیل پوز ویلی دی چې په لویدیځ غاړه کې 15 تنه فلسطینیان په بیلو بیلو پیښو کې وژل دي او یو تنه زخمی کړي. پرون د یکشنبې په ماښام د بیت المقدس ته د مش دروازې سره نږدې اسرائیلی عسکرو 2 تنه فلسطینیان هغه محل وژل چې هغه په اسرائیلی عسکرو باندې ډزې پیل کړې. د اسرائیل پوز ویلی دی چې د یکشنبې په سهار 2 تنه کوزوانانو د اسرائیلی عسکرو موټر په ګټو وشتو چې کل عسکر د هغه خواله ورغو نو هغه پر ډزې پیل کړې. اسرائیلی عسکرو په ځوابي ډزو کې 2 تنه وژل. د فلسطین د صحت وزارت وایي چې دغه دواړه هلکان 15 کلن وو. د تیر کال د اکتوبر د میاشتې نه د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ اړیکې ډېرې زیاتې خرابې شوې دي او تر اوسه پورې په دغه شخړو کې 20 اسرائیلي عسکر او 160 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. په سومالیا کې په ورستیو کې د الشباب ډلې ځینې ملکیان په دې تور وجلې دي چې د افریقای اتحادیې د سومالیې څانګې سره مرسته کوي. د سومالیې د مارکا د ښار نه په ورستیو کې نړیوال ځواکونه بیرته وتلي دي. د الشباب ډلې په انټرنیټ باندې د وژل شوو کسانو عکسونه خپاره کړي دي او لیکلي دي چې دا د افریقای اتحادیې لپاره کار کوونکي دي او دغه انجام دی. د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د الشباب ډلې د حکومتي او نړیوالو عسکرو د بیرته وتلو نه وروسته د اوډیګل په سیمه کې یو مشر برمته کو او هغه تر نن ورځې پورې ورک دی. د الشباب ډلې داسې په لسکونو تر نور هم برمته کړي دي. د بحران نړیوالې ډلې تیرونی ویلو چې په ورستیو کې د الشباب د دغه عملیاتو نه داسې څرګندېږي چې دغه ډلې ته د سومالیې په ځینو برخو کې تر اوسه پورې ماتې نه دی ورکړی شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر البانیا ته تللی دی او د دغه هیواد د چارواکو سره د اصلاحاتو او د امریکا او البانیا ترمنځ په دوو اړخیزو مناسباتو خبرې کړي دي. جان کیری ویلي چې زه خوشاله یم چې په قضایي برخه کې د اصلاحاتو پروګرام شته چې په هغه کې د قضایي امورو خواله او د فساد په ضد اقدامات شامل دي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما جان کیری نه د البانیا سره د امریکا د مرستو په خاطر مننه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د چین پولیس والی کې د داعش د وسلوالو په ضد نظامی عملیات روان دي. نور تفصیل د جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په ریپورت کې واوري.
چارواکی وایي دا چین په تازه پیل شوو عملیاتو کې لږ تر لږه 25 داعش غړي وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. جګړه تیر ورځ د دې سرک په سیمه کې پیل شوې او حکومتي ځواکونو یو شمیر کلی له داعش ډلې نیولې. په دې خامو خطرناک لار مخ کې د داعش ډله حاکمه وه، خو اوس ځایي خلک د حکومتي ځواکونو سیل ته راوتلي. حکومتي ځواکونو له داعش ډلې ډېرې سیمې نیولې او مخالفه ډلې د کلو له منځه خپل جګړه توده ساتي. د دې سرک سیمې په غاړه دی و خونځي ودانی ښکاری. د پوز یو سرتیری وای دغه ودانی د داعش لوی مرکز و.
دغه مکتب چې ته ښکاری د ماشومان دغه د داعش وسلوالو فعالیتونو کوم ناوړه فعالیتونه چې به تا دلته فلي کول نو دې کې فلان نیول بیا به دې ځنه تر هغه کول.
د جګړې په سیمه کې د امن نظم یو قومندان زر محمد وای داعش ډلې په شاتم بولې او پتیخته کېده.
سردار کلادی جن دوی اوس غلېده
اشخیل
او هرڅه تی پاتې دی خو اوس
پتیخته په حالات کې دی خو یو ورس کا او بس همدغه سره روان.
د ملي اردو سرتیری په توپونو هغه ساحي ولې لکومو چې د داعش جنگیالي په دوی ډزې کوي. چارواکي وایي د عملیاتي د هغو پاتون کوونکو د ځای په ځای کولو لپاره پیل کړي چې غواړي خپل سیمه وساتي. امنی قومندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي په دې ولسوالۍ کې به نږدې 1500 سیمه ییز پولیس وګماري.
زموږ امنیتي ځواکونه به د دوی سره د وسلو په تجهیز او د مهماتو په اکمال کې پوره کومک کوي. دوی به د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې د ملي امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې نشاله دوی سره پوره مرسته او یو اندازه معاش او د دوی خوراکي توکي او مهمات به په دوامدار ډول دوی ته ورکول کیږي.
خو ولسی خلک وایي د تیر په څیر عملیات نه غواړي.
حکومت راشه د عملیاتو کبه واپس بیرته درومي. مخکې داسې عملیاتو کړ چې راغله بیرته واپس لاړه. باید چې دلته پوسټي وچول شي پورا قرارګاګانې جوړ شي
او وس وس دا غواړو چې بس پوسټي واچي بس د مکتب خبرې اصحاب ما شومان دا خلک بس خپل کول راشي مکتبونه بس منتظر شي خلاص
پاتون کون کی د ظاهر قدیر لانزورونو سره په تور موټر کی پر وسلو سنبال د عملیاتو سیمه تراغلل دوی وای دا زلتی د داعش د لروغن شیوتل
ټول به په یو आवाज د تور مخی پنجابی او د ایرانی اخوندانو ته رحمتون کی جواب ورکو لکه څنګه چې حاجی صاحب د ظاهر قدیر وایلو چې شینوار به د داعش قبرستان ګرځو همداسب قبرستان کو همداسب قبرستان ګرځو
حکومتي چارواکو ویلي چې دغه عملیات به د اچین په گاوند کې نور ولسوالۍ وتم وغځي خو داعش ډلې لا دغه جګړو او راوختو تلپاتو پاړه څنې دی ویلي لدی وړاندې په دغه ولسوالۍ کې دوه نیم میاشتې عملیات شوي چې د سیمه ایزو چارواکو په باور بې پایلې وو معلومه شي چې دا ځلې عملیات څومره بریالي کېدلی شي ولسوالۍ د دې سرک ساحه ده چرته چې افغان امنیتي ځواکونه دا وخت د داعش له وسلوالې ډلې سره په توده جګړه لګیا دي که څه هم له دې وړاندې په دغه ساحه کې عملیات شوي وو خو چارواکي وایي په دا وار عملیات تر هغې نه ودرئ چې د داعش وسلوالې ډلې له پښو نه یې غورځولي ذبیح الله غازی آشنا تلویزیون اچین
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
تاسو د ننګرهار په ولایت کې د داعش د وسلوالو په ضد د افغانستان د حکومتي قواو او ولسي رضاکارانو د عملیاتو ریپورت واورېده له بلې خوا د لوګر د ولایت امنیتي منصوبین د لوړپوړو حکومتي مقاماتو او د نړیوالو قواو نه غوښتنه کوي لپاره دی چې د پسرلي په موسم کې د طالبانو فعالیتونه شنډ کړي باید هغوی ته مناسب تجهیزات ورکړل شي پام وکړئ نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په ریپورت کې
دویم سران زمرای دی پولیسو یو افسر دی هغه د لوګر د خروار ولسوالۍ په هغه نام نسیمه کې دند تر سره کوي چې زیاتره وخت لري لوسلوال طالبانو سره د جګړې او نورو نام نه یو راپور نه ورکول کیږي د زمری په وینا پولیسو د جګړې کولو پر اړتیا میندلې او د طالبانو زیاتره ډلې یې حمله په شاتم بولي خو زیاتوي چې په ځینو مواردو کې طالبان نسبت دوی ته پر وسلو مجهز ښکاری
خو یو تعداد کوي اسلحو ته ضرورت لرو موږ پیشنهاد دادې د مقاماتو څخه وزارت داخلي څخه چې باید پولیس کوي او مجهز تجهیزاتو باندې سنبال شي هغه سلاوي لکه موږ پیکا او راکټ او داشکا او هوان دغه سلاوي هم موږ لرو هم یې غوی لرو
معمولا وسلوال طالبان د پسرلي پر راتګ سره پر حکومت د خپل بریدونو د دوام لپاره د سرحدي ولایتونو لولارې د افغانستان هغه سیمو ته ځان رسوي چیرې چې خوندي او ښه سره منسجم کېدای شي د لوګر په مرکز پولي عالم کې د امنیه قومندانۍ د قرارګاه قومندان نثار احمد وایي چې پولیسو ښه روزنه لیدلې مګر زیاتوي چې ښه تجهیز او په وخت اکمالات د افغان سرتیرو جنگي مورال پیاوړی کوي
په برخه برخه باندې پیشنهادونه کړي او د مقاماتو ممدا تقاضا ده چې امنیتي ځواکونه بل خصوص پولیس په درنو وسلو باندې سنبال شي تر څو وکولای شي په خوجا خپل وظایف مخکې بيزو خو که چیرې مخته هم وسلې را نکړ شي درنې په داکوم وسلې چې فلاني مو سره دي مو هم په دې باندې د وطن ساتنه په باندې فرض ده او کوبي
په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د لوګر استاد محمد اکبر سانګزی په کابل او نورو غونډي ولایتونو کې د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي لپاره د لوګر ولایت امنیت او ثبات خورا مهم بولی د ستانګزی په وینا پر راتلونکو پسرلي کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د راتګ مخنیوي په سرحدي ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر تشکیل او پر اړینو وسلو سنبالتیا سره ممکن ښکاری
لوګر ولایت یو ستراتیژیک ولایت ده تاسو ګورئ یو خو له پاکستان سره سرحد لري بلې خوا ته له غزنی او پکتیا او له کابل او له کابل ناسی تر لغمان او کاپیسا دا مناطق هم سره هغه پوله لري یا ارتباطات لري لارې لري خپل لوګر ولایت له کابل سره همسایه ولایت ده نو طبعا په لوګر کې مشکلات کابل هم نام نه ای
په داسې حال کې چې روان ژمي کې هم په ځینو سیمو کې د طالبانو جګړې زور واخیست امریکایي چارواکي خبر ورکوي چې نوای کال په افغانستان کې د جګړو په موسم کې تاوتریخوالی نور هم زور واخلي خو افغان امنیتي چارواکي بیا په دې برخه کې له امریکا متحده ایالاتو سره د شوې امنیتي تړون له مخې همکاري غواړي د لوګر امنیه قماندان مل پاسوال محمد داود احمدي په دې اړه داسې وایي
لومړی زموږ غوښتنه د بل ملي دوستانو څخه دا د څنګه چې د تعهد کړی دی موږ مجهزېدو ته ضرورت لرو او موږ د دغه راتلونکي پسرلي لپاره چمتووالی خپل کاملا شوی. ولی خو زموږ سره کومک د اسلحو وک. امیدوار یم چې زموږ لوړ مقامات دا موضوع سره جدي ونیسي، څو زموږ مشکلات راپسي او موږ په سلکسل آمادګي ولرو.
لوګر د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت او شپږ ولسوالۍ لري. د امنیتي منصبینو په حواله ازرا محمد اغا سرخوبره کې برک هغه څلور ولسوالۍ یادېږي چې نسبت نور هغو ته پکې طالبان زیات فعال او له همدې ځای خپل بریدونه تنظیموي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
پنجابی پچبن پویگی د پنجابی پچبن پویگی د پنجابی پچبن پویگی سما مور مالکا بلے واڑی سما مور مالکا بلے واڑی
دا واشنگتن دے د مخستن و بجی او 50 دقیقې دی په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د سترې محکمې د یو قاضي انټنن سکالیا د ناڅاپي مړینې له امله په واشنگټن کې د سترې محکمې په ودانۍ باندې ملي بیرغ نیم ځوړندو ښاغلی اوباما غواړي چې د هغه جانشین زر تر زره وټاکي مګر د جمهوري غوښتونکو ګوندې مخالفت کوي او وایي چې اوباما د دغه مسله راتلونکي جمهور رئیس ته پرېږدي
ولسمشر اوباما د قاضی انټونین سکالیا د خدماتو یادونه وکړه او د درناوي مراسم په ځای کړل. ښاغلی اوباما تر هغې وروسته وویل چې دی به د اساسي قانون سره سم د هغه ځای ناستی په مناسب وخت کې ونوموي.
زه دا نیت لرم چې له اساسي قانون سره سم خپل مسؤلیتونه سرته ورسوم او د هغه ځای ناستی ونوموم. زما د جمهور ریاست لپاره ډیر وخت پاتې دی چې دا کار وکړم او د سنا لپاره به هم ډیر وخت وي چې خپل مسؤلیتونه د نومول شوي شخص په برخه کې په خپل وخت سرته ورسوي.
د سترې محکمې د دغه نامتو قاضي چې د محافظه کارو نظریاتو له امله یې شهرت درلود ناخاتم دیني په متحده ایالاتو کې د سیاسي اختلافاتو لپاره شرایط برابر کړل. جمهوري غوښتونکو مشرانو له همدې اوس نه د ښاغلي اوباما له فیصلې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. په سنا کې د جمهوري غوښتونکو د اکثریت مشر سناتور مچ مکانل او نور مشران وایي په کار ده راتلونکی ولسمشر دغه مقام ته څوک ونوموي.
که چیرې هغه داسې سړی ونوموي چې د رایو اتفاق پرې وي نو ښه به وي، که نه نو راتلونکی ولسمشر به د هغه ځای ناستې ونوموي.
خو ولسمشر اوباما وایي چې د یو شمیر مسؤلیتونه ډیر جدي ګڼي او هر څوک باید همداسې وي. هغه زیاته کړه دا مسؤلیتونه د یو ګوند نه ستر دي، دا مسؤلیتونه د امریکا د ډیموکراسۍ په هکله دي، هغه ډیموکراسي چې قاضي سکالیا ورته خپل مسلکي ژوند وقف کړی و. د قاضي سکالیا د مرګ په هکله د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ د جنوبي کارولاینا په ایالت کې ډیره توده مناظره وشوه او دا پکې وویل شول چې ولسمشر اوباما ته پکار دی چې د هغه ځای ناستی ونوموي. د جمهوري ریاست کاندید ډونالډ ټرمپ وویل پکار ده د اوباما د اقداماتو مخه ونیول شي.
د جمهوري غوښتونکو د سنا د اکثریت په مشر مچ مکانل او نورو پورې اړه لري چې د هغه د اقدام مخه ونیسي.
نورو جمهوري غوښتونکو کاندیدانو د جاب بوش نه بغیر هم وویل چې ولسمشر باید د سکالیا ځای ناستی ونوموي. خو جمهوري غوښتونکو کاندید جاب بوش وویل چې دا د ولسمشر صلاحیت دی چې څوک ونوموي.
په دې کې شک نشته چې ولسمشر دا حق لري چې د سترې محکمې قاضیان ونوموي. زه د اساسي قانون ملاتړی یم، موږ د ولسمشرۍ لپاره کاندیدان یو. په دې کې هم شک نشته چې موږ یو پیاوړی اجرایه قوه غواړو.
کاندید جاب بوش زیاته کړله چې په کار ده چې د سترې محکمې د قاضي په ټاکلو کې د رایو توافق موجود وي، خو هغه دا هم زیاته کړله چې په دې کې شک نشته چې باراک اوباما به د قاضي په ټاکلو کې د رایو توافق په نظر کې ونه نیسي. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
او دا هم زمونږ د دې نیم ساعته لومړۍ خبرونې وروستۍ موضوع. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص دفتر رئیس وای هغه کولی شي چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې منځګړیتوب وکړي. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر امیر نیکولاس ها اسم پرون د اکشن پیپرز په کابل کې د ملکی تلفاتو په اړه د دغه دفتر د کلنی رپورټ د خبرولو په محل کړی دی. په مکلی نور تفصیل ته زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې چې د کابل نه را لېږلې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما مشر نیکولاس هایسم په 2015 کال کې د ملکی وګړو د مرجوبلې د زیاتېدو په اړه چې شمیر یې څه باندې 11,000 ته رسیږي ژوره اندېښنه ښودلې ده. د یونما مشر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملکی تلفاتو په اړه د دغه بنسټ د کلنی راپور د خپرولو پر مهال وویل په 2015 کال کې په افغانستان کې اکثره ملکی افغانان د وسله وسلوالو خطو د سړک غاړې ماينونو د چودنې او ځانمرګو بریدونو لامل وژل شوی او یا ټپیان شوی دي. خغلی هایسم وویل د طالبانو په ګډون د جګړې لخکېلو غاړو سره په مستقیمه توګه خبرې کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په خپلو عملیاتو کې بدلون راولي. خو د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ټینګار وکړ چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یوازینی لار سوله ده او زیاته کړه چې یو نامه چمتو ده تر څو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره اسانتیاوي برابر کړي.
وړاندیز وکړ چې ملګری ملتونه په هر ظرفیت کې د اسانتیاو د رامنځته کولو رول ولوبوي، ان خلکو ته روزنه ورکړي چې څه ډول د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. موږ د کار ته دوام ورکوو.
کاغلی هایسم زیاته کړه چې په دې برخه کې له طالبانو سره هم خبرې کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې د غیر رسمي غونډو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د اوربند پر سر سلا وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا د یوناما د دغه دریز هرکلی کړی دی. په نړیوالو چارو کې د سولې د عالي شورا سلاکار اسماعیل قاسمیار امریکا غږ ته وویل دا یوی مرستندوی اداره پتوګه کولای شي چې خرول اولو بوي، خو تر هغه بریده پوره چې اصل پرنسيب ته زیان ونه رسوي. اصل پرنسيب دا ده چې د سولې د خبرو بهیر د افغانانو په مشرۍ تر سره کیږي، نو تر دغه بریده مکتری هر کلی کوو. لا بل خو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د یوې معتبرې نړیوالې ادارې په توګه کولای شي چې د افغان سولې بهیر بریا ته ورسوي. د پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد زلان چې سمو د وړاندې د پګواش په غونډه کې ګډون کړی و، امریکا غږ ته وویل چې د ملګرو ملتونو استازي په دې غونډه کې له طالب استازو سره په دې اړه خبرې کړي دي. ښاغلی زلان وویل ملګری ملتونه په دوو برخو کې کولای شي چې د افغان سولې په بهیر کې رغندرول ولوبوي. د هغه پر وینا ملګری ملتونه کولای شي چې لومړی د ښکېلو غاړو ترمنځ اوربند رامنځته کړي. هغه وویل دویم دا چې ضمانت وکړي. طالبانو په پګواش غونډه کې ټینګار کاوه چې د سولې د ټینګښت لپاره دی یو نړیوال ضمانت د ملګرو ملتونو لخوا وشي. که چیرې یوناما وکولی شي دا نړیوال ضمانت د دغه سازمان په امنیت شورا کې چمتو کړي، نو ښایي چې د سولې خبرې لا ګټورې شي. یوناما په داسې حال کې د افغان سولې په بهیر کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره چمتووالی ښودلی چې ټاکل شوی د سولې په تړاو د سلور اړخیزو مذاکراتو سلورم غونډه تر راتلونکو دوه اونیو د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازو ترمنځ په پلازمینه کابل کې جوړ شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
ملګرو ملتونو د یک شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان په جګړو کې د ملکی کسانو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د سوریې د مسلې د حل لپاره د پیاوړی رول ولوبوي. په سوریې کې د بشار اسد میانروا مخالفینو خلاف هوایی بمباری بندې کړي. په سوریې کې جګړه هغه وخت نور هم زیاته شوه چې د ترکیې پوځ د سوریې په شمال کې د وسلوالو کردانو په مورچلو باندې د توپونو ډزې وکړې. دغه وسلوال کردان چې د کردانو د ساتنې د واحدونو په نامه یادېږي په سوریې کې د امریکا ملاتړي دي. د اسرائیل پوځ ویل دي چې په لویدیځ غاړه کې 15 تنه فلسطینیان په بیلو بیلو پیښو کې وژل دي او یو تن زخمی کړی دی. پرون د یک شنبې په ماښام د بیت المقدس د مشت دروازې سره نږدې اسرائیلي عسکرو دوه تنه فلسطینیان هغه مهال وژل چې هغوی په اسرائیلي عسکرو باندې ډزې پیل کړې. او په سومالیا کې پورسیو کې د الشباب ډلې ځینې کسان په دې تور وژل دي چې د افریقایي اتحادیې د سومالیا څنګه سره مرسته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن د موسم حال د سانتیګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه ته او ټیټه منفي 2 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 2، په اسداباد کې تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 1 درجه سانتیګراد، په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 1 درجه، په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 2 درجه سانتیګراد اټکل شوې، په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 2 درجه، او په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 1 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت تا پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.